السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 سم کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میرزاده او مجید بابر درته د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې پر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د یو شمېر رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام تاندې هیلي لرو. خو اول د دې سات خبرونه له مجید بابر اورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بان نن خیبر قبائلی سیمې ته ځي. د هلمند والی د طالبانو لخوا د موسی کلا ولسوالۍ د په بشپړ توګه د نیولو خبره رد کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني چانسلر انجلا مرکل د یوکراین په مسله ټلیفوني خبرې کړې. اوست مشال له خبرونو تفصیل. د خیبر قبایلی سیمه پارلماني غړي حاجی شاجی ګل مشال لیډیو ته ویل دي چې نن به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبایلی سیمه دوره کوي. ولسمشر با په دې دوره کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سړک د پرانیست سره سره د یو شمېر ترقیاتي پروژو او د کډوالو لپاره د ځینو مراتو اعلان هم کوي. په سیمه کې د مشال خبريال وایي چې ولسمشر تر په دې سفر کې د خیبر پښتونخوا گورنر هم ملوي او یو اقامي جاروګي ته وینا هم کوي. د راپورونو تر مخه د پېښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال هدایت الله با ولسمشر ته په خیبر ایجنسی کې د وسوالو پر ضد روانو عملیاتو په اړه بریفینګ هم ورکوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اهل شریف نن د شمالي وزیرستان د شوال سیمې په دوره ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د سانګي اي اس پي ار د ویان مطابق ارمي چیف په دې دوره کې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو جاج اخلي. د روانې میاشتې په شلمنه نیټه په شوال کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد ځمکني کاروایي شروع کړې دي چې اوس هم دوام لري. د افغانستان د هلمند ولایت والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړ مشپه پر انتحار وسته نیولې وي. د هلمند والی میردا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې موسی کلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده.
دا اوس حاضر د موږ قطعات تلته په فعالیت کې دي. سابقه او تعمیر د ولسوالۍ د لو دا او قماندانۍ دي امنیه نو غوړ خپل نشینی شوی ولې داسې دا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
موسی کلا ولسوالۍ د سولې دراهي سي د حکومت د وسلوالو محاصره کړې و. طالبانو د مشال لري افغان څنګه ته په یوه لګلی بیان کې ویلي دي چې د موسی کلا ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او سلوي ختن افغان ځواکونه په دې جګړه کې وجلې دي. تاکل شوی دا چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورشي. په دې سفر کې له قربان کولی بیردی محمد او سره د هغه مرستیالانو د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه ترکمنستان ولسمشر بیردی محمد او په اشکابات کې رسنو ته وویل افغانستان ته د ما سفر ځانګړی اهمیت لري. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوې اړیکې جوړوي او یو شمېر تړونونه به هم پکې لاسلیک شي. قربان کولی بیردی محمد او له 2003 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني چانسلر انجلا مرکل سره په دې ورستو کې د یوکراین په ختیځ کې د شور د زیاتېدو په هکله په ټلیفون خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې یوکراین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې روس ته هم په کار ده چې ورته کار وکړي. اوباما د غرات په یورپ کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د چانسلر هسي وستایلې. په تېره بیا یې د مرکل د هغې پرېکړې یادونه وکړه چې د شامي کډوالو ته د پناه ورکولو سره د سیمې پر هیوادونو بار کم کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د امریکا په ختیځ کې د ورجینیا په ایالت کې د راپور ورکولو پر مهال پر دوه خبریالانو ډزې وشوې او وبجل شول. د ډبلیو ډی بی جی تلویزیون وویل الیسن پرکار او ادم وارد د چهارشنبه په سهار هغه وخت وویشتل شول چې د بیډفورد کاونټي په سیمه کې په ژوندۍ بڼه مرکه کوله. هغه ښځه چې مرکه ورسره کېده زخمي شوې او په روغتون کې بستر ده. مشکوک قاتل د ویسټر فلانګان په نوم د دغه ټلویزیون پخوانی کارکونکی پیژندل شوی چې ګومان کېږي د حملې په اړه ټولنیزو رسنو ته ویډیوي تصویرونه استوي لیدي. د ورستو په داسې حال کې چې په لویه لار کې پولیس په د پسې و په خپل ځان وویشت او ټپي شو چې ورستو یې په روغتون کې سا ورکړه. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړه کې چې تارکین وطن لیږدوي موندل شوي دي. د ایټلي د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 1400 تنه همداراز تېروتل دي بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړیو کې هم د ایټلي سمندري ځواکونو په دې کښتۍ کې 900 مړي پیدا کړي وو. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمښت له امله ساه بنده شوې وه. تر اوسه روان میلادي کال تر 2300 ډېر مهاجر چې هڅه یې کوله د میډیټرینی د اوبو له لارې یورپ ته واوړي مړه شوي دي. د روس د ایوان بالا یو پارلماني غړي غوښتنه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان د ماسکو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي شي. د وفاقي کونسل د بهرنیو چارو د کمیټې غړي ایګور موروزوف د ارایي حکومتي خبري اجانس ته پرون وویل چې په دې کار سره به د امریکا د هغه څه په خاطر بدل واخیستل شي چې نیویارک ته د دغه جرګې د مشري والنتینا ماتیانیکا پلان شوی سفر ته محدوده ویزا ورکړې ده. د عراق په شمال کې د کوردانو سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نه کړي د اسلامي دولت له وسلوالو پاکي کړي دي. د کوردستان سیمه ییز امنیتي شورا وویل چې پشمرګه ځواکونو تیر وخت سهار وختي د بغداد د شمال په 115 کیلومتر کې د دوکوک په سیمه کې عملیات پیل کړل. د شورا په بیان کې څرګنده کړي ده چې په دې عملیاتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یې د هوا له لارې ملاتړ کاوه 2000 پوځیانو برخه واخیسته. د راپور له مخې د جګړې پر مهال 25 وسلوال او د پښمرګه ځواکونو 15 تنه وجل شوې دي. د 2013 کال په اوړي کې د عراق په شمال او ختیځ کې داعش پراخې سیمې لاندې کړې او له هغه وخت پښمرګه ځواکونه له داعش سره په جګړه دي. د مشال خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شوبې زموږ همکار سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاونډ په 1.63 روپۍ او په 1.63 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.25 روپۍ او په 23.68 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.68 روپۍ او په 23.85 روپۍ یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.62 روپۍ او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25، بنو کې 24 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر ته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حل مولا سراج ظهیر اوریدو په خبرونه کې به واوري. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځ پر ګاډي په وسلوال برید کې 2 سرتېري وژل شوي دي. د قبایلي سیمو اوسیدونکي په فاټه کې د سیویلین عدالتونو د جوړولو د اعلان په حق له سوای
نو د دې سره تاسو اړین راځي د ایم ای پی ای دا جوړیشن لپاره وي پی ای به راځي کنه د جګ په ځای باندې حساب مو ګرځ شته.
د چین او پاکستان اقتصادي رادارې د اوسنی بڼې په اړه د عوامي نشه پاټې د ولی ګون مشه بیگم نسیم ولی خان سره خبرې لرو.
دې سوبو سره کله دې اتی نه دي په کار چین لدی چې دا څو چې دا سه لاب جوړ کی چې غیر د ټول پاکستان د فدی یو لاب جوړ کی.
په شوکه در لیمزو سیمه کې په نشي د یو شمېر کسانو د مختکېدو پر ضد په سیمه کې د هلو زلو پاړه ریپورت لرو.
زما د تر زامنو چې امتیاز نامه و اوس وپات شوې ده هم د دې نشي د لاسه وپات شو. د 2005 پورې د دې تعداد 72 مړو اوس د دې تعداد 3 کسانو ته رسیدلې ده.
19 پروګرام ته اندېلې کې د ډاکټر لبنا حسن سره خبرې لرو.
هر ځای کې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم مخي او مور مخي او خپل خپلوان هم خوشاله وي نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بنده د وجود نه وځي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو پر یو گاڑی شوې د سړک غاړې بمی چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وړولې ده. تر دې مخکې هم روانه میاشت په ورته یو پیښه کې د ملیشو یو سرتیری وژل شو. تفصیل له هارون بادشاہ اورو.
د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي او همداراز د طالبانو سرچینې وایي چې پرون چهارشنبه د جنوبي وزیرستان په سروکي نانو سیمه کې د پوځیانو پر یو ګاډي د سړک غاړې بم چاودیدلې چې په نتیجه کې په ګاډي کې سوار دوه کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په واڼه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د بمی چاودنې او پکې د شوي مرګ ژوبلې پخلی کړی دی. د مسعود طالبانو د مشر خان سید ویاند اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې ویلي چې په گاډي کې سپاره ټول پوځیان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان استخباراتي ادارو یو بل رپورټ بیا وایي هم 13 ورځ د جنوبي وزیرستان په یو بل سیمه تنګای کې د پوځ سرتیرو په ځمکه کې خخ یو ماین شن کړی دی. رپورټ زیاتوي د غبم شاوخوا 14 کیلو وزن درلود. د یادولو دا چې دروانې میاشت پر 13 نیټه د جنوبي وزیرستان په سیمو چکملي او تیارزه کې پر امنیتي ځواکونو دوه ماینونه چاودیدلي وو چې د یوه هغه په نتیجه کې د ګلالم مسعود په نوم د جنوبي وزیرستان ملیشو یو سرتیری وژل شوی وو.
تاسو مشال ریډیو اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی، د دغو سیمو ځینې اوسیدونکي له دغه حکومتي اقدام نه خوشاله نه ښکاري. که څه هم د حکومت په خبره د قبایلي سیمو اوسیدونکي په اوس کولی شي د پخوا په پرتله انصاف ته په اسانه لاسرسی ولري، خو قبایلي ولس بیا وایي تر هغې چې د پولیټیکل انتظامي اختیارات نوي مهار کړل شوي، د قبایلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړول به هغوی ته کومه ګټه ونه رسوي. په دې موضوع د رپورټ ته غوږ شئ. په دې وروستو ورځو کې د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د عدالتونو د جوړېدلو اعلان وکړ. د اعلان له مخې په هره قبایلي سیمه کې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته د دغو عدالتونو د مشرولۍ ذمہواري ورپه غاړه وي. له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا ټریبیونل جوړېدلو اعلان وکړ. دا چې په قبایلي سیمو کې سیویلین عدالتونه به څرنګه کار کوي، د دغه ټریبیونل مشر سنگی مرجان خان وایي
این اپیل با کوشی کمیشنر تا کمیشنر نه بیا اخیری اپیل فورم اتا ټریبونل تا کی سو دای چې د انتظامی افراد نه وي هغه چې کوم د خپل انډیپندنت ډیسیژن ان د قبایلو د رسم او رواج مطابق او د سیار د پروسیجر مطابق چې کوم د فیصله کوي دا چې سونه به لیست کیږي نه او په توجه سره به فیصله کیږي.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر او په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو د کمیټې پخوانی غړي عبدالکریم محسود د سیویلین عدالتونو نو د نوی نظام په اړه خوخي سرګندولو سره وای
15-20 سال کې کوم دي راځي د جهاد وکړ چې یار ان تاسو پولیټیکل باندې ډېر برډن وي سو د جډیشل سیستم چې کوم دی د پولیټیکل د لاس نه خپل غوړي چې خلکو ته ایزي انصاف نه لاله شي نو هغه باندې تیر دوه کال راځو کار کېدل او په دې وجه باندې چې دا کوم اقامات بل ورځ د ورنر خبر پښتونخوا جاری کړل دا کومه د ذات په شیت کړل ځکه چې پولیټیکل د مو په بیاش نه خلک نه تاسو
که څه هم حکومت وایي چې د دغو عدالتونو لا جوړېدل سره به قبایلی ولست ګټه ورورسیږي په توندې به انصاف ته لاسرسی ولرلی شي. خو د قبایلو ځینې مشران د حکومت له دغو داوو سره اتفاق نه کوي. د باجوړ ایجنسۍ د ماموندو یو مشر ملک عطا الله وای
د دې سره تاسو اړین نه راځي د دې نه عمل احمد بای نه یو بیا باندې پی به کنه گورنر هاوس نه د جوس کی یو بیر پاره چې د رلیګ نو د حساب مو مز نشته دي څنګه د نور پاکستان عدالتونه ځاسې عدالتونه د موږ لپاره کړی شي.
په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون لاګو دی، د دغه قانون د موجودګۍ پرته به په سیمه کې د فیصلو په نظام کې څرنګه بدلون تر سترګو کیږي؟ عبدالکریم محسود په دې اړه دا نظر لري.
دا ټول پروسس باید اف سی آر باندې کیږي. د جرګه سیستم واه په هر رقم لکه چې مخکې به څنګه پولیټیکل چلاون هو به هو هغه پروسس باندې په سر به دا شي چې دلته به لا نوینډو او ریواج نوینډو جوډیشل مایند تړای به کېني صرف دا دی چې د پولیټیکل د لاسه هغه قدرت ته چې په کومو قدرت باندې به دوی قبایل بلیک میل کول هغه د پولیټیکل د لاسه ووتل او دې ته به انډیپینډنټ خلک ترین خلک به دلته را شي. نو دا عدالتي نظام یو سپیشالیس اکسپیار چې کوم مس یوز کېږي د دغه روح سم به وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان د اعلی عدالتونو دایره اختیار قبایلي سیمو ته نه دی غځېدلی چې له کبله د دغو سیمو ولس د فوري انصاف ته نشوالي له وجې په بیا بیا د دغو عدالتونو دغو سیمو ته د غځېدلو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین او پاکستان د اقتصادي رادارې د اوسنې بڼې پر ضد خیبر پختونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم پای ته نه دي رسیدلي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت ویلي چې د اقتصادي رادارې ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي، خو یادې ډلې او حکومتونه اوس هم دا دریځ لري چې ټولې پرمختیایي پروژې په پنجاب او ځینې په سند صوبه کې جوړیږي. د چین پاکستان اقتصادي رادارې د پیل او پاړې د موجوده اختلافاتو په اړه احمد شاه اعظمي دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړي لسیزه کې د هغه وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته شو چې هدف یې یو سیمه یو لار و. بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ شو. تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک راغله، نو د دې پروژې د عمل کېدو پر چارو کار پیل شو او د 640 بلین ډالرو په لګر سره پرانیسته وسوه. د رهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربېره د سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل شول چې لا اوس هم پای ته نه دي رسیدلي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې رهداري د جزئیات په اړه مشال رادیو ته وویل:
یو خو د سړک لاره چې موټر وی ورته وي، یو د ریل لاره چې ورته ریلوی وي، خو د دې کم نه کم رفتار با یو سل شل کیلومتر وي او زیات نه زیات د 200 کیلومتر وي. دریم با تیلو ګیس پایپ لاین، څلورم با فایبر اپ کیبل وي، نظم شیر تجارتی مرکزونه او شپګم د صنعتي زونونه. د دې شپګو سره پنجاب نور جات کړی دی، بیا د یار لاس کړی دی، چې پاکه مایا کې سم چول دي، پاکه بیټ ټرانسمیشن لاین هم چول دي، پاکه سپیشل سکیورټی ډیویژن هم چول دي.
په داروسي کې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په ډیړه ټولګوندي زغونډه هم وربلل شوی و ترڅو د وړو صوبو تحفظات پای ته ورسوي. په دې موقع د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې لیادي رهداري به ټولې صوبې برخمه نسی. د بلوچستان په ځبای حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټې غړی هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د د کابینې غړو وعده خلافي وکړه او د رهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه شوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته.
موږ غربي کوریډور څه دی دا د ستیج نستلې د پاک چاینا کوریډور دی، ولی د شرقي کوریډور د پنجاب کوریډور موږ ورته بیايو. دته دوی تقریبا 90 ارب روپیه شکل دي د 10 کال بجټ کې، او په دې کې موټر وی دا او بیا 80 ارب روپیه ریلوی ته شکل دي. نو غربي کوریډور باندې نه موټر ویستا نه څلور لاین آی ویستا، ریلوی خو بیا 1 کیلومتر نستا. دا انرژي زون او صنعتي زون، اکنامیک زون، پایپ لاین، دا خو د دې بعد خبرې دي، هغه خو ګسر نستا.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په دې لړ کې په سرګند ډول د مرکزی حکومت د پلان مخالفت کړی او په وار وار یې ویلي چې د سړک پراته نورې پروژې او کارخانې د صوبې ته نه دی ورکړي. دا چې اوس به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبایي حکومتونه څه ډول خبرګون شي، عثمان کاکړ په جواب کې وایي:
کاشغر کې لوی کانفرنس وشو چې موږ د صوبې خلک هم تللو، د ملک هم تللو. موږ یو کتابچه هلته وړاندې کړه چې په هغه کې کاریډور معنا دا دی اوس موږ کاریډور په کار دارنګ جوړ شي. دا موږ هلته وړاندې کړی دی د پارټۍ لخوا هم، د صوبایي حکومت لخوا هم. په چین کې پاکستانی واکداران هم ناست دي، چینایي واکداران هم ناست دي. موږ دا مطالبه وکړه چې کاریډور کمیټه بل نواز شریف صاحب زر دا وضاحت غواړي څوره دې کاریډور باندې ریلوی ستا کنستا، موټر وی ستا کنستا، انرژي پروژکټ ستا کنستا، صنعتي زون ستا کنستا. به وضاحت بعد بیا پر مخ باندې پاتیانې چې دي د پښتونخوا وطن خپل ولای عمل به دا تیاری.
بلخو امریکایي ویبپاڼې فوربس هم د دې رهداري په اړه په یوې تازه خبرې سوي مقالې کې لیکلي چې د ګیس او کویلې په ګډون د توانایي یو شمېر پروژې په پنجاب او سند صوبو کې ترسره کیږي. له پلان سره سم د اقتصادي رهداري د چین له کاشغره بیا د پاکستان تر ګوادره پورې غځول کیږي. دا رهداري به خلیج فارس ته د چین 10000 کیلومتره اوږده لاره چې دوی به په 45 ورځو کې سرته رسول 10 ورځو ته راکم کړي.
دا احمد چازمی د عوامي نشر پټه ولی ګوند مشه او د خان عبدالولی خان کونډه میرمن نسیم ولی خان مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي دي په کار ده چې د کاشغر نه تر کوادر لارې د چین د پاکستان وړې صوبې او په خصوصي توګه پښتونخوا د پرمختګ په کارونو کې هیر نکړي او پنجاب د پاکستان په وړو صوبو باندې نه مسلطوي. د مشال ریډیو خبريال خالد خان ورسره خبرې کړې دي.
موقف خوب آلی بیانو چی منکینو پل میتنگ رو گارو چی دے که زمان شیده سونا دا سونا تاوانم دے نو اغا خلق چی پا پاتے کی پدی پوگی گی اغا خلق با پی بیا دیر خا تب سر اکریشی اس دورم پوئے گما چی دا کوریڈور چی دے دا چین نیک نیتیم کی دیشی او خوشحالی خبر ہے چی سوکرائشی او پا پاکستان کی صدق عملی کار کی دا منصوبہ اوی خپل ذات طریقہ باندې جوړی چې زمونږم پکې خیری د پنجابم پکې خیری د سندم پکې خیری د بلوچستانم پکې خیری
خو دوی اوس دغه وایي چې کوم پخوانی لار وه چې د زرداری وختو کې یا مخکې راشي دا روډ لاور ته کو د لاور نه اوس په دغه تیریږي نو دا د صبح سره زیاتی نه دی
دا چې چلې چې د صبح سره کله زیاتی نه دی شوی دا صبح خدا کے روز نہ خواہش بھی دی چلا دی درو صبح آبادی دا یو پنجاب نہ کمال یو پنجاب چیتا اگٹ نتا پاکستان اگٹ پکار چین لدی چھے دا سوچو پاکستان پا دی سنورو قومیتونو پا سلورو صبح تقسیم دے پکار دی چھے ترقی ورکی دے ملک لا حقیقی طور پکار دی چھے دا سے لاب جوڑے کی چھے غیر دا طول پاکستان سب سے ادی یو لاب جوڑے شی یو آج پنجاب لہو خود تعالیٰ بچائی ور کرے روز دنیا خلق ولی دا کئی چھ پنجاب راخی روز منکول پسری مسلط کئی
تاسو د بیگم نسیم علی خان سره خبرې واوریدلې. د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ له دفتر څخه پرون د چهارشنبې په ورځ تر بیا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشاله وو چې د کډوالۍ ستړي ژوند یې پای ته ورسید. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
دا سپنسر کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې یې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی، هم نن د چهارشنبې په ورځ له زامنو لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له خوا ورسره مالي مرستې کېږي، د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بلیلي سیمه کې د یو ان ایچ سی آر په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یا په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی، وایي خپل وطن لیدل یې ډیر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړی ژوند یې پای ته ورسید.
پاکستان ته په دلبندین باندې په ګرجنګل کې اوسېدلی یو، د هغه ځای څخه بیا راغلي په کوچن کې مزدوریانی کړي دي، د هغه ځای بیا راغلي په ولایي کې مو دلته مزدوریانی کړي دي، خواري مو کړي دي. اوس موږ دغه چې خپل بچو ته خپل د وطن کم صفت کوو چې موږ داسې وطن او داسې علاقه وه ډېر وخت کېږي، د خپل د بچو مینه مو د وطن سره ډېره زیاته سوله. موږ ځکه چې خوشحاله یو چې موږ خپل وطن ته ولاړ شو.
که څه هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه، ښځې او ماشومان خوشاله وو چې نور یې وطن جوړ شوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري بیا تل یادیږي او اوس هم ورپسې خفه دی. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند جویریا ترین وایي د چهارشنبې په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو ان ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالي مرستې کېږي. د ویلو وړ ده چې د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 عیسوي کال کې پیل شوي چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو ان ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 600,000 زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په شاکدر کې په تیرو څو کلونو کې د پوډرو د نشې له وجې یو شمېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د شاکدر علیمزو په سیمه کې د نشې سامان خرڅونکو پر ضد جوړ د تنظیم یو مشر رابط خان وایي چې په سیمه کې په هر کور کې د نشو نه لږ تر لږه یو تن ضرور مړ شوی دی. دی وایي چې هغوی خو په خپل ډول د نشې توکیو خرڅونکو پر ضد ګامونه اخلي، خو پکار ده چې حکومتي ادارې هم ورسره مرستې وکړي. بلخوا په سیمه کې پولیس وایي چې د نشې سامان خرڅونکي یو شمېر کسان یې نیولې دي او په سیمه کې د نشې خلاف کار روان دی. تفصیل د شانواز سرگزی پر رپورٹ کې اورو.
په دغه نشي توکو کې پودر، چرس، پیم او آیس په نوم د نشي مواد شامل دي چې دغه نشو خرڅونکو او د نشي موادو په ضد د سیمه ولس یو تنظیم هم جوړ کړي. د تنظیم د هي ترقی سماجی بهبوط و انسدادی منشیات یو مشر رابط خان حلیمزی مشال رډیو ته وویل:
زما د تر زامنو چې امتیاز نامه و اوس و پات شوې ده، هم د دې نشي د لاسه و پات شو. د سی بل د غرور او ابراهیم نامه و غم د دې نشي د لاسه و پات شو. د سی بل د مشرور او مسافر نامه و غم د دې نشي د لاسه و پات. د 2005 پورې د دې تعداد 72 مړو، اوس د دې تعداد 3 کسانو ته رسیدلې ده.
بیا مې د نوید حلیم زی سره خبرې وکړې، نه هغه وویل:
قانون کې کم نه او نه مشوره وته چې هغه دلته په دې علاقې کې عروج حاصل کړ چې هغه کوي آیسا. د نن ورځې پورې د آیس خلاف دې انتظامی د ایس قسمه کردار ادا نه کړ.
او رابط خان حلیم زی زیاته کړه چې دغه پوډریانو په کورونو کې ډیر لوی غم ده او د هر کوره لږ تر لږه یو یو تن د دې نشو له وجې مړ شوی.
میډیکل کیمپ هم ولګاو، درې میاشتې ما هغه کیمپ چلولې ده او 110 مریضان به ما مطلب دا ده داخلول په یو دغه باندې، او هغې له به 12 ورځې ما علاج وکړو او ما 950 کسانو له په هغه وخت کې علاج کړی.
له دې وروسته مې د شوقدر حلیمزو د پولیسو د څوکۍ انچارج فقیر جان سره خبرې وکړې.
په دې میاشت کې ما تقریبا شپږ اووه کسان نیول منشیات پروش آیس پسې کوشش شروع دی. موږ حجوم کې د آیس په خپل پیژنم نه لا پوډریان خو په کلیه پوډرس کنه چې ته پونې مونې را پیدا کړی او پروډوس کې خو غلوم راز غلوم.
او فقیر جان نه مې پوښتل چې دا نشي په کوم کوم لارو راځي، نو هغه لارې مو تړلې دي او یا نه؟
بالکل لارې مو ته بند کړې، چې پوسټونه مو ته کړې، خپل کوشش کوو خو بد لارې خو ډېرې زیاتې کنه، پټو لارې نورې لارې فرج ان شاء الله موږ به 80% 85% کار وکړو. دې کې څه کسان نن گرفتار شوي هغه په حوالات کې دي، درې څلور کسان چې دا جیل ته تللي.
د سیبولس لګیا دي چې د نشي توکو خرڅونکو په ضد ګام پورته کړي، خو وايي حکومت دې باید د هغوی سره مرسته وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
ل یونائیټیډ نیشن پاپولیشن فند یا یو ان ایف پی ای سره چې د ملګرو ملتونو اداره ده، کارکونکي ډاکټران وایي چې د فیسټولا نومې د ښځو د یوې خاصې ناروغۍ علاج د پیښور په لیډي ریډینګ روغتون کې په وړیا توګه کوي. دا چې فیسټولا څه ناروغي ده او درملنه یې څنګه کیږي، په دې اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزی د خیبر پښتونخوا لپاره د یاد پروجیکټ له مشر ډاکټر یاسر سره مرکه کړې ده.
فیسٹولا چھ دے دب د تشو میچازو یا د ڈکو میچازو چھ کم کنٹرول وی اغا زنانا ختم شی. داغی وجہ جائی چھ کل زنانا معشوم کی گی اور اغی کل پا گیڈا ماندی وی اور داغی صحیح نگداش نکی گی، دا اغی دا وجہ ادھا معشوم ڈیلیوری چھ وی اغا پرولانگ لیبر تلار شی. پرولانگ لیبر مونگ اغی توائی چھ اغا لیٹ شی، نو اغی دا وجہ اغا معشوم چھ دے نو اغا دا زنانا پا خیٹا کی دن اغا مرم شی چھ کل پیدا کی گی او بل چې پیدا کیږي د داد تشو میچازو چې کم پوکنه وی یا د ډکو میچازو پوکنه، نو هغه سره چې هغه کله ماشوم ته تر وبا سره نه خوچون کې خپل مرشوي او هغه خپل حرکت مرکتم نشي کولای، نو لک په زور تر وبا سره لیکيږي اچي روبا سره، نو هغه سره یا تشو میچازو یا د ډکو میچازو پوکنه سوریشي چې اسوریشي، نو د دوی دینه د کنټرول ختم شي، یعنې چې کو دوی د سسکی سخري هغه تیزي،
نو د دې بیا سره طریقې کې دي چې
د دې علاج چې دې او صرف اپریشن دے اگے دا پردا جی چیز دا پروجیکٹ پا پورا پاکستان کے روان دے زو ات دا ویلیشم چیر دوی دی بر ڈائریکٹ راشی دا پیخور چٹول نے لوی کم اسپتال دے ایل آر ایچ چوت جرنیلی اسپتال ام وی چ کم وسرے اٹینڈنٹ وی کو اگے رور وی پلار وی خاون وی خور وی سو کم وی دا اغ او دا دے مریض دا دی دی دا خوراک سکاک ٹک شو 200 روپے مون دوی ل پر ڈے ورکو دا زمون تا دا یو این ایف پی ایر طرف یو فنڈ ملاوی گی دا دوی دی چس میڈیسن وی اغم ورکو ڈاکٹر تنویر شفقت اغه د دې سرجری کوي او دا کم اس کم سره د 20 نه یا د 15 ورځو نه والے تر یو میاش پورې دلته کیږي دا مریض.
ډاکټر صاحب دره ته وایي چې په خور هسپتال نه ته زیاتره مریضان چې د افغانستان نه عمر راځي، نو کچې تاسو د افغانستان مدیر راشي تاسو اغیله ام مفتلاج کوي
مونږ له د افغانستان ډیر راځي افغانستانی او کو د پیخور کې د کمزوی یا د پوره د کی پی کے کې د کمزوی یا پوره پاکستان نه چرته نم راغلی مونږ دانه وای چې را د بل ځای مریض دی مونږ وای چې دا زمون مریض دی ام ځان سره داخل کو او دا غچ بیا سب پروسیجر وی هغه مونږ چلو
کچره دې ټیم کې زمون باز اوریدون کې تاسو اوری وغي غواړي د شي او مریض وی او غي راتل غواړي نو څه طریقې کار دی
چراشی نو او پی ڈی وی او پی ڈی دوران شپږ ورځې او پی ڈی چلے گی پاسپتال کے چکم یو او پی ڈی کم دگائنی والے بھی اغوی دے اگوری نا اغوی دے ڈائریکٹ ریفر کی چہرہ دا ڈاکٹر تنویر پیشنٹ تے یا اغوی دے مات ریفر کی یا سرتا چہرہ تے زان سر انرولمنٹ ہو کا نو دغا طریقہ کار دے او کو بیام دگی نو زب خپل نمبر ورکم دسی مریضان دا پارا زما نمبر دے 0346-916-458
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده لن خبرونه له مجید بابا راوړو
د پاکستاني ولسمشر له دفتره جاری شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر ممنون حسین دا مهال د خیبر کبیلې سیمې په دوره دی او لږه شېبه مخکې د پېښور تورخم سړک پرانیسته وکړه. د پرانیست دستوري د وینا پر مهال ولسمشر ویل چې د دې سړک جوړېدل دا پیغام ورکوي چې ترهګرو ماتې خوړلې او قبایلي ولس او د پاکستان پوځ بریالی شوی. ممنون حسین وویل چې د دې سړک د جوړېدو له امله به افغان ولس ته هم ډېره ګټه ورسي. پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف نن د شمالي وزیرستان د شوال سیمې په دوره ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د څانګې ایس پی آر د ویاند مطابق آرمی چیف و په دې دوره کې په سیمه کې د وسوالو پر ضد روانو عملیاتو جاج اخلي. د هلمند والی وایي چې د موسی کلاه د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او پرون سهار وسوالو نیولي وي. د هلمند والی میرزا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې موسی کلاه ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورشي. په دې سفر کې له قربان کولی بیر د محمدوف سره د هغه مرستې اعلان او د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني چانسلر انګلا مرکل سره په دې وروستیو کې د یوکرین په ختیځ کې د شخړو د زیاتېدو په هکله په ټیلیفون خبرې وکړې. د امریکا په ختیځ کې د ورجینیا په ریاست کې د راپور ورکولو پر مهال پر دوو خبریالانو ډزې وشوې او ووژل شول. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړه کې چې تاریخي وطن لیږدوي موندل شوي دي. د ایټلي د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 1400 تنه یې همداراز تېر ورځ له دې بیړې څخه ژوندي هم وویستل. تر وروسته یې وانې بالا یو پارلماني غړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستې اعلان دی د ماسکو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورونا رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوزی عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړې ده او د ترهګرۍ او ویرې څخه د خار د پاکولو امر کړی دی. ورسپانه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروری دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د تیرو څو میاشتو راهیسې کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایانو په نتیجه کې د ترهګرۍ جرمونو ورانکاری او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې ښار کې د مجرمانو ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغو عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو پولیسو بېګنا ولسي وګړو ښځو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره ښار کې فوزی عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي. او د پاکستان فوز د مشر لخوا کراچۍ ښار څخه د ترهګرۍ د خاتمه امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرسته کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اورلس سره کمی وعده کړي دي نو هغه دې پوره کړي. ورسپانه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلع ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم را روان دی نو حکومت له پکار دی چې د کومو خلکو کورونو ته نقصان رسیدلی دی نو زر تر زره دې نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستې وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دې ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د ټاکس کلچر د نش برابر دي چې رواجي د دغه هواد اقتصاد په بهرنو مالی مرستو زیاته تکیه لري. په خو واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې پر خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه له فرخنده اسد نورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان اقتصاد د ټاکس تنظیم لوجي په خرابېدو دي. په دغه هواد کې د ټاکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ ته محکمې په مالی مرسته چلیدونکو ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 0.24% سره په وړاندې روان دي. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% وو چې دا د سرمایه کار روزړه کوي چې دغه تخپل پیسې ولګوي، خو بیا پاکستان ته په عام او سو ګامونه پورته کول وی. دغه ریپورت عام وايي پاکستان باید په خپل ځان وساتي ځکه چې دغه هیواد په بهرنۍ او مالی مرستو سخته تکیه لري، او بیا د ټکس نظام یې هم هغه سي نه دی چې ګنې دغه باید ملک کمزوري اقتصاد ته سګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنۍ هیواتونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د سارنې نظام نشته او نه په دغه سر ټکس لګول شوی دی. بلخوا آتش 5% د ټاکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې دغه زور غریب خلک وړي، او دغه هم سم خبره نه ده. او د ټکسونو د نور کولو لوجې په دغه هیواد کې پرمختیايي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 3000 میگاواټو د کمی سره مخ ته، خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهره چانو ویش کلنه جنې فرخنده د قران پاک د پاڼو د سوځولو په تور ته تشدد ورسته وجلا، او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. د فرخندې په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ، او دغه په ښځو د تشدد یو بده پیښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنای د تشدد تماشه کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړ. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس او مصر ولسمشران له ترګری سر په مبارزې دواړه خیزوړی کو د شام پر شخړو خبري وکړي. دواړو ولسمشران تیر ورځ په ماسکو کې تر غونډې وروسته خبري اعلان وکړ. د روس او مصر رډي کې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوې دي، او د روابط ورس په ورس پسې ښه کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت احمد شیبر دروروي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السيسي سره په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې شپږ اتیا فیصده زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السيسي وویل چې ماسکو ته د لډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السيسي همدارس د سولیز اټومي انرژي په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړي. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکاو او قاهره ترمنځ پوځي همکاري وستایله او وی ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیر بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ترکمنستان ولسمشر د یو جګپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن د کابل په سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یو مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د ټاپي د ګیاسو پروژه ده. د رپورټونو له مخې د ترکمنستان چارواکي وایي چې د دې پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. نور جزئیات له احمد شیبر اور.
تمه چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف لخپلوم رسټیالانو او د کابینې له یو شمېر غړو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف په اشقابات کې رسنه یو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به له افغان لوري سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخیشي. د غالیو د اتحادیې غړیو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دې ودان کړي او همدارس د خامو موادو په برابرولو کې ترکمنستان له افغان غالیو وبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خولي بیرتي محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. چیرونکی عبدالکریم حقانیار ازادي رادیو ته وویل
لمړی دا چې موږ نور ډیټال چینل روسي د پاکستان څخه د غالیو وبدونکو لپاره خام مواد راوارید کو. دغه مواد کولای شي ترکمنستان څخه ترلاسه کړي او کارپانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي. خداده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا سره په تیر بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر خداده چې افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو لاغو هیوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي او افغان سوداګر ګاز هم تر ډیره له ترکمنستان واردوي. د دوړو هیوادو ترمنځ یو مهمه پروژه هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. په روسیه کې چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، دا سره پرونه خبره شول چې ترکمنستان اوس دا اندیشنه لري چې پر ایران د لګیدل یو بندیزونو لري کې دوه سره به د ټاپي پروژه وزنډیږي او ممکن هند له ایران غاز وارد کړي. تاکل شوې ده چې د ټاپي پایپ لاین چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسیږي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپي پروژه شروع شي نو ویل کیږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نن په تاندې هیله خبرونه کې د پروفیسور ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو. هغه یو اګانیکولوجیست ډاکټر ده او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز په مرکز کې هم کار کوي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
په تاندې هیله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد درکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ګاینیکولوژیست پروفیسور ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو.
هر ځای کې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم مخي او مور مخي او خپل خپلوان هم خوشاله وي، نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بنده د وجود نه وي.
او د هندي فلمي صنعت د هنرمندې رانی مکرجي په ژوند او کار خبرې کوو.
الوداع نه، الوداع کہنے سے پھر ملنے کی امید مر جاتی ہے.
ډاکټر لبنا حسن د خیبر پختونخوا په هغه خوځو ډاکټرانو کې راځي چې ډیره پوهه لري. هغه یو غاینی ډاکټر ده او د بهر نه سپیشلایزیشن کړی دی او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز د ناروغانو لپاره په جوړ شوي مرکز کې هم کار کوي. ډاکټر لبنا حسن وایي اوس د پخوا په نسبت په خیبر پختونخوا کې د خوځو ډاکټرانو شمیره زیاتیږي او له دغې سره سره د قبایلي سیمونه هم جنکۍ دغه پیشې ته راځي.
خیبر پختونخوا کې اوس خو ډېر زیات فرق راغلی دی، نه صرف دا چې ښځې دایمي طرف ته هم ګاینیکولوجست هم ډېرې جوړېږي، اصل لکه ښځې ډاکترانې چې کوم سپیشلسټ دي هغه هم ډېرې دي، ځکه زمونږ اوس کالج هم دی د ښځو ګرلز میډیکل کالج، نو هغه کال په کال سل ډاکترانې خو هغه پروډیوس کوي، بیا خیبر میډیکل کالج نه وي، پرایویټ کالجونه مې نو لکه ډاکترانو اوس کافي فیمیل ڈاکٹرانو دغه ډیر دی، لکه پروډکشن ډیر دی، جوړی دی ډیر او نور سپیشلٹی سره باندې سرجنانې اوس فیمیل سرجنان شته، زمونږ نور سپیشلٹی سره زمونږ خزه ڈاکٹرانو هم دي، صرف ګاینی اف سکن دي. پرابلم دا نه دی چې کمی دی، پرابلم دا دی چې کومو زونو کې خزه ڈاکٹرانو پکارې دي، هغه زونو ته ڈاکٹرانو دا هغه ځخ خزه دا خو تعلیم هلته ډېر عام نه دی، لکه کوهستان شو یا زمونږ ټرایبل ایریاز شو، دی ایریاز کې تعلیم دا نه کم دی چې ظاهر دا بیا د ښځو تعلیم دا غې نه کم دی، او بیا د ښځو کالجونه او راتلل هغوی بیا هغه ځایونو ته چې د بل ځای دي نه وي هغه بیا هغه ځایونو کې کار نه کوي، نو دا یو ډېر مسله ده چې کوم ځایونو کې چې ښځو ډاکټرانې په کار نه دي، نو دا نه ده چې کم دي، تو هغه زیات تر په خبر کې مردان کې دی لوی لوی شهرونه کې، او یا بیا لاړ شي دبي موبایل ته یا ولې امریکا ته لاړ شي، نو دا یو شی دی چې زیات تر پاکستان کې دی، خو خیبر پښتونخوا کې دا نور دغه نه سبونه لږ زیات دی.
دا چې جنکۍ د ډاکټرۍ د ډیګری اخیستلو وروسته ولې بیا په فیلډ کې کار نه کوي او د کالجونو نه د فارغو شوو جنکو ډاکټرانو شمیره خو زیاته وي، ولې په روغتونونو کې هغه همره ډاکټرانې بیا نه لیدل کیږي؟ ډاکټر لبنا حسن یې په اړه وایي،
زما په خیال زه چې څنګه پوهېږم، نو ضروري نه ده چې هر جنۍ چې کومه ډاکټره شي چې هغه دې سپیشلایزیشن وکړي، یو ځکه چې زمونږ عام پریونټیو میډیسن او عام تعلیم چې کوم میډیکل دی کو هغه یو ډاکټر په پوهیږي او د هغې پریکټس کوي، لکه چې موږ پریونټیو میډیسن وایو چې د ماشوم کېدو یا د ښځې په بیماریانو د دې په پریونشن هم پوهیږي، نو هغه شی ځای نه کو واده شي یو جینۍ او یا بیا وروسته پریکټس هم نه کوي، بیا هم د نورو ښځو په نسبت هغه زما خیال دی یو بهتر او یو سکیور مور وي، خاندان کې ما خبره کولی شي، دوستانو سره دغه کولی شي، نو داسې ویل چې لکه ویست دی، ویست خو زما په نظر کې لکه دا نه دي چې زه به ته ویست ویم، چې یاره الکان خو دي وکړه، الکان هم ډېر زیات الکان هم چې میډیکل وکړي بیا سیول سروس کې نه وځي، زمونږ د کلاس یو ډېر شو نه زیات الکان د په یو کلاس نه سیول سروس اگزام ته کېناستل، څوک انکم ټیکس ته لاړل، څوک چرته لاړل، نو هغې ته ویس خو بنه وایې که نه، ډاکټر سیټ خو ویس که خو بیا څه بل څه موقع مې کې ولګي، نو زما خیال نه دی چې دا لویه خبره ده، او بالکل ښځې ډاکټرانې ځکه چې جنکۍ زیات سبق وایي، زه خو دا هم وایم چې جنکۍ زیاتې ذهني، نو هغوی زیاتې جنکۍ اوس میډیکل کالجونو کې راځي، ځکه چې اوپن میرټ شو سیټونه نه دي، نو زیاتې جنکۍ راځي، او زما په خیال دا نه څه لویه غټه خبره نه ده چې لکه ویسټیج کېږي.
ډاکټر لبنا وایي کله چې هم یو ماشوم پیدا شي هغه وخت دوی لپاره ډیر د خوشحالۍ وي، دا چې د یو ډاکټر کار څومره اهمیت لري. ډاکټر لبنا حسن وایي،
زه خدا به مخل کوئی کنه چې ګاینی او دا سپیشلټی ګرانه ده، بالکل ګرانه ده، تو هر ځل چې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم هم خي او مور هم خي او خپل خپلوان هم خوشحاله، نو بس هغه ټول ستومانی او سختی د بنده د وجود نه وځي، نو دا یو داسې شی دی چې روزانه زمونږ بیا مونږ ژوندي کیږو د خوشحالۍ یو وسیله، دا نن سبا چې وایي ډپریشن دی، دا دی واغ دی، مونږ سره هغه موقع نه راځي چې مونږ منفی سوچ وکړو، ځکه چې روزانه او ټیکته کله نا کله مور یا ناوخته راشي یا ماشوم ته سوشي، نو هغه بیا مشکل شي مونږ ته. خو زیاتر دغه ښي اوټکم ښیي چې ماشوم هم ښیي مور هم ښیي، او که په ټایم راغلي ښه په ټایم یې دغه شوي که نه، چې دا نه چې بس په نهو میاشتو کې ډاکټر ته ډوبي نه او بیا خیر ټایم کې راشي بیا خو پرابلم کېږي. خو عام و خاص چې مور او بچي ښیي، نو د هغې نه خو زما خیال دی چې ښه لکه بس اختري په مونږ نه.
ډاکټر لبنا حسن د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز مریضانو لپاره په جوړ شوي مرکز کې همکار کوي. د پښتنو په سیمو کې د ایډز او د دغه ناروغۍ د پوهې په اړه ډاکټر لبنا حسن وایي.
بالکل جی، تش پښتانه نه، زمونږ اصل کې پرابلم دا شوې ده چې زمونږ په پاکستان کې ایډز زیاتر چپوريږي، نو هغه د سړو نه خوریږي ښځو ته، او سړو کې ځکه خوریږي د نشې نه چې دوی دا سرنجونه او دا سیزونه استعمالوي، نو زیات چې ټولو نه زیات د ایډز کم جمګټه ده، کم مریضان دي، هغه د دې ګروپ نه دي. بیا بعضې داسې مریضان وو چې هغې مریضان وو او پته وته نه وه، او تللي دي بیا دوبۍ او قطر او دې ځایونو ته. هلته کال کې دوه ځله د هر مزدور د هر بنده هغه ټیسټ کوي، یونیورسل ټیسټینګ دی. نو هغه چې پته به ولګېده، نو دوی به بیا حکومت ته ال نه وي چې د دې بنده ایډز دی مونږ ځکه واپس رالیږو، دوی به هغه واپس راولي. نو هغه چې به کلي ته لاړ، نو بیا ښځه او خو نور بچي وشو، هغه به انفیکټ شو. داسې فیملي په هغه مخکني ورځو کې دغه شوي دي. بیا هغې نه پس مونږ ایرپورټونو باندې زیات دغه وکړه چې څوک راشي، او حکومتونو سره دا معاهده وشوه چې خو تاسو څوک ریپورټ کوئ او واپس یې ملک ته لېږئ د ایډز په وجه، نو بیا پکار دی چې حکومت انفارم کړي. نو لکه پاکستان کې شکر دی الحمدلله، دا یو شی دی چې لکه اوس انډیا کې چې سانه دی هغه پاکستان کې دانه نه دی. زمونږ اوس هم انډر کنټرول دی، خو زمونږ هپاتایټس بی او سی اوس یو بالکل یو وبا ته جوړه ده. د هغې متعلق هم مونږ لګیا یو، ځکه چې هپاتایټس بی خو د مور نه بیا بچي ته هم لګېدی شي او څه نشته، نو هغه یو فوکس اوس مونږ شروع کړی دی.
د ډاکټر لبنا حسن نمو د اهم پختل چې دیو ډاکټر او بیا د یوې ښځې ډاکټرې ژوند ډېر مصروف وي، نو دوی څنګه د خپل کار سره سره خپلې کورنۍ لا وخت ورکوي؟
زمام مخکې خو دا دغه دی، زما خدای ایمان دی، زما خپل لور هم ډاکټر دی، اسپیشلسټ دی، اوس زما خدای ایمان دی چې ته کوم کار هم کوې، خو هغه مزدوري کو هغه ډاکټري کو هغه هیډ ډریسري کو لایري، خو چې ته د زړه د مینې نه کوې، نو بنده نه ستوري کېږي او نه ورسره د ټایم کمی کېږي. نو دا چې بالکل هغه چې یو هیو ټو یو دایره بنده جوړول پکار دی، او لائن بنده وکړي چې را دا نه زه کوالیشن د دې نه زیات بدل کوم، او بیا د پیسو د ایرسا یا نور څه وجي چې دا پریکټیشن هم کوي، او د حکومت هم وي او دا هم وي او بچي هم راوړي، نو بیا ظاهره ده ګران یي، بالکل ګران یي. ما خو څلور بچي پکې لوی کړي دي، سپیشلایزیشن مې کړی دی، او بیا کم موده کې چې زما بچي واړو او کوم موده کې چې ما د حکومت نوکری کوله، نو بیا ما هغه وخت کې پرایویټ پریکټس نه کوم. نو دا چې تنګیږي علي چې رسار نه ته ماسپښتنه پورې او ټول شپه هم کار کوي، نو بیا خو به خوب تنګیږي. خو بنده چې پکې خپل ژوند منظمه کړي، د ښځو لپاره بهترین فیلډ دی، او چې د خاوند او د خواښې او د ټول خاندان ورسره لکه اتحاد وکړي او کوپریشن وي. ما سره خو ډېر زیات خپل خواښ یم، خپل خاوند هم ډېر زیات زما مدد کړی دی، مالې سپورټ را کړی دی. نو دا کو بنده ته میسر شي، نو بیا خو ډېر زیات ځان ته ډېر ښه جوړ دی بنده، خو بیبي مې سټیسفاید وم.
او اوس هم یو بل رپورټ.
یو انګلیش، یو فرام انګلیش، آی انډین فرام دی پنجاب.
ویسے مجھے ہندی بھی آتی.
I don't know English.
دا د هند فلمی صنعت هنرمنده رانی مکرجی دا چې د یش راج فلمز د مشر سره یې په اټلی کې واده وکړ. رانی مکرجی چې د هندی فلمی صنعت یو پیژندل شوی نوم دی، د 1999 نه په فلمونو کې کار شروع کړی چې لومړنی فلم یې راجا کی آئے گی بارات وو. ولې هغه زیاته مشهورتیا د فلم کچھ کچھ ہوتا ہے نا ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې رانی د شاهرخ خان او د کاجل سرکار کړی وو چې دغه فلم نه یوازې زیات کاروبار وکړ، بلکې رانی ته هم په هندوستان او هم په نړۍ کې یو پیژندګلو ورکړه. چې په دغه فلم رانی د ښې اداکارې فلم فیر ایوارډ هم ترلاسه کړی. د هغې د فلمی کیریئر یو بل کامیاب فلم ساتیا دی چې په 2002 کال کې ریلیز شوی وو او د ویویک اوبرای په مقابل کې کار کړی وو. دا هغه وخت وو چې رانی ته د یو هیټ فلم ورکولو زیات ضرورت وو، ځکه چې د کچھ کچھ ہوتا ہے د کامیابۍ نه وروسته هغې ته د یو بل کامیاب رول سخت ضرورت وو. په ساتیا فلم هغې ایوارډونه هم وګټل. لدی ورستو رانی په 2004 کال کې هم تم چې د سیف علی خان سره پکې کار کړی وو او یو وا هغه فلمونه وو چې نه یوازې کامیاب شول، بلکې هغه تپره ایوارډونه هم ورکړل شول. دا هغه وخت وو چې رانی د فلمونو د کامیابۍ ضمانت ګڼل کېدا او د هغه زیاتره فلمونه به هم کامیاب کېدل. په 2005 کال کې بنتی او ببلی او په 2006 کال کې کبی الوداع نه کہنا فلمونه راغلي وو چې دغه دواړه هیت لاړل او رانی پر ایوارډونه هم ترلاسه کړی وو. رانی په خپل زیاتره فلمونو کې لیډینګ رول یعنی مرکزی رول لوبولې. د رانی په اړه د هندي فلمی صنعت وتلې هنرمند شاهرخ خان چې ورته کینګ خان هم ویل کیږي وای رانی مکرجی ته ټولو زیاته د خوخي اداکار ده او زیاتوي د یو فلم په جوړولو کې ورسره خپلوي محسوسوي او دا هغه وجه ده چې شاهرخ خان د خپل شخصي پروډکشن کمپنۍ لخوا په جوړ شوو زیاتره فلمونو کې د ځان سره رانی اخیسته ده، چې یو مثال یې چلتے چلتے فلم اهم ده.
हमने साथ साथ थोड़ा ही सही लेकिन कितना अच्छा वक्त गुजारा है ना।
चले थे चलते
دا فلم چې په ممبئی او یونان کې جوړ شوی د خوخي د وادو ورستو په حالاتو لیکل شوی دی. ترانی یو بل کامیاب فلم بلیک هم دی چې هغه پکې د یو داسي جنۍ رول کړي چې نه خبرې کولی شي او نه اوریدل شي. د بلیک نه علاوه هغه په یو شمېر نور فلمونو لکه غلام، لگا چندری میداغ، هر دل جو پیار کرے گا، نایک مجھ سے دوستی کروگے او یو شمېر نور فلمونه هم شامل دي چې رانی پکې مرکزی کردار کړي. د رانی مکرجی تعلق د هند د بنگال سیمه سره دی چې مور او پلار دواړه د شو بیس د یو شمېر برخو سره تعلق لري. د هندي فلمی صنعت یو بل اداکارا کاجول یې د ترلور هم ده. رانی یو شمېر د خیر خیګړې په کارونو کې هم برخه اخلي او د هندستان د مازور خلکو سره د امداد لپاره هم کار کوي.
سنا
آتی کیا کھنڈالا
کیا کرو آگے میں کھنڈالا
داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
جوڑ تھا بہو کے تورے